بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، هم سیمه افسره د نور انډي والانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1443 هجري لمریز کال د کب د میاشتې دوهمه نیټه ده، چې د 1446 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې له 1 او د 2015 میلادي کال د فروری له 6 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د ایران د اسلامي جمهوریت له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د ژورتیا او پراختیا په باب ده. بیا هم د سیمې د کمزورو هیوادونو پر ځای اړه د امریکا د کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپیرو موخو په باب یو هنداره پروګرام هم لرو چې سیمه ییز او نړیوال شنان دی پکې خپل نظرونه وړاندې کوي. بیا هم د فلسطینیانو د عامې وژلې په باب ځانګړی مطلب درابرو، او په ورپسې برخې کې هم د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننۍ برخه هم اورېدلی شي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، له ګاونډیانو سره د اړیکو پراختیا د ایران د اسلامي جمهوریت یو قطعي او پریکنده سیاست دی. پاکستان له ایران سره د زړو اړیکو لا ژورتیا ته کلک هوډ لري. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي هیوادونه دې د افغان کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی ودروي، او د انګلستان اکسفام اداره وایي اوس پوه شوی یو چې سیونست رژیم په بمباریو کې د غزې تړانګې کنډوالې څومره تر غمیز رامنځته کوونکي حتی رسیدلې دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د اسلامي انقلاب معظم لارخو ټینګار کړی، له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا د ایران د اسلامي جمهوریت یو قطعي او پریکنده سیاست دی. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی پر نور ناوخته د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی او ورسره پلاوی سره په کتنه کې وویل د ایران د حکومت یو اعلان شوی سیاست له ګاونډیانو سره د اړیکو پراختیا ده، او د خدای وندې متعال په مهربانۍ سره په دې زمینه کې ښه کارونه شوي او پرمختګونه هم ترلاسه شوي دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود هیله وښودله په تهران کې د ایران او قطر د چارواکو شوي موافقې د هر دواړو هیوادونو په ګټه وي، او دواړه لوري د خپل ګاونډیتوب په دندو لا زیات عمل وکړی شي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی هم دارس د سیمې د مسلو په باب د قطر د امیر څرګندونو ته په اشاره سره وویل د ایران اسلامی جمهوریت قطر یو دوست او ورور هیواد ګڼي، که څه هم همغه شان د ایران د هغو غوښتنو د بیرته ستنولو په شان حل چې حل شوي نه وي یو مبهمې دي، چې لکه چې له جنوبي کوریا څخه قطر ته منتقلې شوي او باقی پاتې شتمنۍ او د هغې موافقې د عملي کې د اصلي خنډ چې په دې زمینه کې شوي دي امریکا ده. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی هم د اسلامي انقلاب له معظم لارښود سره په کتنې د خوخه په خودلو سره د فلسطین د مظلوم ولس او د نړۍ د مستضعفینو په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریزونو قدرونه وکړه. د قطر امیر د اسلامي انقلاب سرلار خوته په خطاب کې وویل، هیڅ کله به هم د فلسطین د ولس ترڅنګ د تاسو کلکه درېدا هیر نه شي. همدارز د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره په ټولو سیاسي، اقتصادي، کلتوري، پوځي او امنیتي زمینو کې د اړیکو پیاوړتیا او پراختیا د ایران یو اساسي او بنیادي سیاست وباله، او د دې خبرې په کولو سره یې چې په دې منځومیان کې د قطر ورور او دوست هیواد د مونږ لپاره ځانګړی ځایګی لري وویل، د قطر له امیر سره په خپلو مشورو کې مو د ملګرتیا او د نوو لارو د پرانیستو او د مناسباتو د ژورتیا لپاره ښې فیصلې کړې دي. د اسلام ایران ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان پرون مازیګر د قطر له امیر سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې وویل، د دواړو هیوادونو د چارواکو دوامدارې کتنې د قطر او ایران د تاریخي، کلتوري او اقتصادي پیاوړو پیوندونو د هغو نږدې توګه خودنه کوي چې د سیمه ایزو او نړیوالو مسلو په باب د دواړو هیوادونو ترمنځ رابرسېره شوې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره په ټولو سیاسي، اقتصادي، کلتوري، پوځي او امنیتي زمینو کې د اړیکو پیاوړتیا او پراختیا د ایران د اسلامي جمهوریت یو اساسي سیاست وباله، او په دې خبرې په کولو سره چې په دې منځومیان کې د قطر ورور او دوست هیواد د مونږ لپاره یو مهم ځایګی څخه برخمن دی، اسلام ایران په دې اند چې د سیمې هیوادونه د ښه ګاونډي تو په اساس او دغه راز په سیمې کې د امنیت او ثبات د ساتلو لپاره رغنده تعامل او متقابل احترام په اساس ګامونه پورته کولی او د ګډې ملګرتیا د یوې ټولګې د رامنځته کولو لاره برابرولی شي وویل، مونږ د سوریه د هیواد مځکنۍ بشپړتیا او هلته د حاکمیت پر ساتلو او د خپل برخلیک په ټاکلو کې د سوریه د درستو خلکو پر مشارکت ټینګار کوو. د اسلام ایران ولسمشر هم دارا د دې خبرې ته په اشاره سره چې په دغې کتنې کې د غزې تړانګې د مظلومو خلکو د کړاو او دردونو د کمولو او د دغو خلکو په ضد د جنایتونو د درولو او جنایتکارو اقداماتو د تعقیبولو په لړ کې مو هم ټینګار کړی او وویل، مونږ به په دې اند یو چې د سیمې او نړۍ درست ملتونه او حکومتونه د الهي او انساني ارزښتونو په اساس باید د فلسطین په تیره بیا په خپل تاریخي ټاټوبي کې لکرار ژوند څخه په برخه منې دا کې د غزې ترانګې د خلکو د حق د دفاع لپاره خپلې ټولې هڅې وکاروي. په ایران کې د پاکستان سفیر او د ایران د خارجه وزارت ویندوی د دوړخیزو مسلو په باب له یو بل سره کتنه او خبرې اترې کړې دي. زموږ خبریال د اسناله کول راپور راکوي، په تهران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو پرون د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت له ویندوی اسماعیل بخایي سره خپلې کتنې ته په اشاره سره وویل، په دغې کتنې کې مو د ډیرو مسلو په باب روښانه او متفکرانه تعامل درلودلی دی. مدثر ټیپو هم دا راز روښانه کړی دا په سیمه کې د سولې او ثبات ساتلو ته د هغه ګروهنې او هوښیارې پر ما ډېرې اغیزې وکړې. د پاکستان سفیر هم دا راز ویل، مونږ د ایران او پاکستان د پخوانیو اړیکو ژورتیا او هم دا راز په خپلو کې د ملتونو د اړیکو پراختیا ته کلک هوډ لرو او دا د سیمې او اسلامي امت په ګټه ده. ملګری ملتونه دی له افغانستان لا تر هغه سره په مقابله کې مرسته وکړي. د پاکستان خارجه وزیر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې د افغانستان څخه له پولو ور اخوه تر هغه سره د مقابله لپاره د دغه موسسې د مرستو غوښتنه وکړه. تسنیم خبری ایجنسی راپور ورکړي، د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او خارجه وزیر محمد اسحاق ډار د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګودرش سره په کتنه کې وویل، لا افغانستان لا پولو ور اخوه تر هغه خطر شته او لا افغانستان او په داخل کې لا تر هغه سره په مقابله کې دغه موسسې د ملاتړ غوښته وکړه. د پاکستان د خارجه وزارت په وسیله د خبرې شوې لامی په اساس خغلی ساګډار په دغه کتنه کې په افغانستان کې د اړمندو ملیونونو کسانو ته د انساني مرستو د وړاندې کولو او د افغانستان لارې د پاکستان او منځنۍ اسیا ترمن د ارتباطي پروژو د اجرا په شمول د دغه هواد اقتصادي پراختیا د دودولو لپاره د پاکستان پر ګروهن ټینګار وکړ. هم دا ورسته کې هم په ملګرو ملتو کې د پاکستان استازي منیر اکرم د دغه موسسې په امنیت شورا کې مودي شوی و چې د داعش خراسان ډلې اصلي مرکز په افغانستان کې دی. هغه همدار از ویلی و له افغانستان د ترهګرې ګواښونه یوازې پاکستان ته متوجه نه دي بلکې د ټولې سیمې او نړۍ لپاره هم یو خطر حسابېږي. دا ویلو د پاکستان د مرغومي یا جدې د میاشتې له منځیو د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د خپل غیر دایمي غړیتوب پړاو پیل کړی دی. د افغانستان په ختیځي ولایتونو کې د قاچاقبرو فعالیتونه او نیونې یې زیاتې شوې دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د یوې اونۍ په موده کې 15 تنه د نشه یي توکو قاچاقونکي نیولي دي. د چارواکو پروانه له نیول شوو کسانو څخه زیاته اندازه بېلابېل ډوله نشه یي توکي هم ترلاسه شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندانې ویان سید طیب احمد وایي د دې قومندانې له نشه یي توکو سره د مبارزې کارکوونکو د ننګرهار ولایت په بېلابېلو سیمو کې 15 تنه د نشه یي توکو قاچاقونکي نیولي دي. نوموړي وویل له نیول شوو کسانو څخه زیاته اندازه بېلابېل ډوله نشه یي توکي او درې رادیو نقلیه وسایط ترلاسه شوي دي.
هر امنیه قومندانې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت ځواکونو د تېرې اونۍ په اوږدو کې د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو او ولسوالیو کې 15 تنه د نشه یي توکو د قاچاق او پلور پتو نیولې دي چې د نیول شوو کسانو سره 12 کیلوګرام هیروئین، 8 ګرامه شیشه، 324 تنه تابلیتکا ګولۍ او همدارنګه 3 ارادي وسایط هم نیول شوي دي چې نیول شوي کسان اوس مهال په یاد اداره کې تر پوښتنو لاندې دي چې وروسته به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
د ننګرهار امنیه قومندانې وایي ول نیول شوو کسانو پوښتنې ګرویګنې روانې دي چې تر بشپړېدو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. نیول شوو کسانو هم پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
تاسو په کټه ایروین ما پاکستان خاورې ته داخلول او غو سرغدان ونیو.
موږ د مارکو نه راکد راو په سمرخل کې مجاهدینو ونیو د 215 ټابلیټ او سره.
تر دې وړاندې هم د ننګرهار امنیه قومندانۍ له نشه توکو سره د مبارزې ادارې کارکونکو لږګونه کسان د نشه توکو د قاچاق په تور نیولي او عدلي او قضایي درو ته سپارلې دي. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست وزیر د سوداګرو او خیریه موسسو له استازو سره په غونډه کې یو ځل بیا له کوربه هیوادونو غوښتي دي چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي ودروي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر یو اعلامیه خپره کړې چې پکې ویل شوي دي دغه وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په یوې غونډې کې د سوداګرو او د خیریه موسسو استازو څخه مننه کړې چې لاړمنو افغان کډوالو سره یې مرسته کړې ده. مولوي کبیر په دې غونډې کې ویلي چې اقتصادي وده او د کار موندنې فرصتونه د افغان حکومت یو لومړیتوب دی او له دې لارې حکومت هڅه کوي چې اړمنو خلکو ته ښه ژوند برابر کړي. او د انګلستان اکسفام ادارې په یوې اعلامیې کې ویلي دي سیونیستي رژیم د غزې ترانګې د اوبو او ډرینیج سیستمونو څخه د پاسه 80% چینلونه تباه کړي دي چې د غمیز رامنځته کوونکو روغتیایي شرایطو سبب شوي دي. پاسټوډي د اسنا لکول راپور ورکوي په غزې ترانګې کې د انګلستان د اکسفام ادارې د انسان دوستۍ د چارو غږ ملوونکي کلیمنس لاګوارډا په یوې اعلامیې کې ویلي دي اوس چې بمباره درېدلې دي نو تازه په هشوي او چې د سترو کندوالو ژورتیا څومره ده او څه غمیزي راپنځولې دي. دا د دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو سام د ایران له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د ژورتیا او پراختیا سره د لیوالتیا په باب تبصره دراورو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د کسپین سمندرګي د دریمې اقتصادي غونډې په څنډه کې چې په تهران کې شوي د روسیې د لومړی وزیر لمرستیال، د آذربایجان جمهوریت له لومړی وزیر، د تاجکستان له لومړی وزیر او د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې د مشر لمرستیال سره کتنې او خبرې اترې کړې. ډاکټر مسعود پزشکیان په تیرې سه شنبه ورځې د روسیې د لومړی وزیر لمرستیال الکسی اورچوک سره په کتنې کې چې د کسپین سمندرګي په درېمه اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته راغلی، د روسیې فیډریشن او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د جامع ستراتیژیکي ملګرتیا د تړون لاسلیک کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا تر ټولو مهم رایخت وواله. او دغه راز وویل د دغه تړون اجرا باید په جدي ډول د دواړو هیوادونو په ایجنډا کې وي. د اسلامي ایران ولسمشر په دوام کې د انرژي، صنعت، د ترانسپورټ او د تجارت په برخو کې د روسیې او ایران ترمنځ د دوه اړخیزو ملګرتیا او بهیر ډیر ښه او مثبت وبل. او د غرازي ویل د اوریشیا د بریکس ډلې او د شانګهای د ملګرتیا موسسې په شمول سیمه ایزو او نړیوالو موسسو د ګډو ملګرتیاو لپاره نوې زمینې برابرې کړې دي او هیله منیو له دغو فرصتونو څخه په ګټه پورته کولو سره زر تر زره د دواړو هیوادونو خلک د هغو له ګټو برخون شي. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال هم په دغه کتنې کې وویل د ایران له اسلامي جمهوریت سره د جامع ستراتیژیکي ملګرتیا د تړون په لاسلیک کولو سره ډیر خوشاله یو او د دغه تړون له لاسلیک کېدا وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعاملات او ملګرتیاوي ډیرې فعال شوي او د ډیپلوماټیکو پلاویو د تبادلې زیاتېدل په دې زمینه کې مهمه ځانګړتیا ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر دغه راز د آذربایجان جمهوریت له لومړي وزیر علي اسداف سره په کتنې کې چې د کسپین سمندرګي په درېمه اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته راغلی وویل سیاسي سرحدونه د دواړو هیوادونو د دوو ملتونو په ژور اړیکو او پیوندونو کې کوم محدودیت نشي رامنځته کولی. د آذربایجان جمهوریت لومړی وزیر علي اسدوف هم په دغه کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ډېرې ښې سویې ته اشاره وکړه او د غرازي وویل د آذربایجان جمهوریت حکومت د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو هر اړخیزي پراختیا ته هوډمن دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترسره شویو موافقو د اجرا او د ملاتړ لپاره تیار دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداراز د تاجکستان له لومړی وزیر قاهر رسول زاده سره په کتنې کې تاجکستان ته په خپل وروستي سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقو د ملګرتیا او د سندونو د اجرایي کې دا پر ضرورت ټینګار کړی او ویلي ایران او تاجکستان زیاتې کلتوري او تاریخي ګډولې لري کومې چې په کلتوري، هنري، اقتصادي، تجارتي او صنعتي حوزو کې د خپل منځه اړیکو د ژورتیا لپاره مهمه زمینه ده. د تاجکستان لومړی وزیر قاهر رسولزاده هم په دغه کتنې کې ټینګار کړی چې د ایران او تاجکستان ترمنځ د موافقو اجرایی کېدا ته هوډمن یو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداراز د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې د مشر لمرستیال خوجا مرادی ګلدی مرادوف سره په کتنې کې هم ویلي دي له ترکمنستان سره د خپل ګاونډیتوب حق ادا کولو ته هوډمن یو. پزشکیان په دوام کې په بیلابیلو اقتصادي، تجارتي، علمي او کلتوري زمینو کې د ملګرتیا او پیاوړي کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخولو زمینې وبللې او د غرازي وویل د ایران او ترکمنستان ترمنځ د ملګرتیا او د اړیکو د پراختیا په لاره کې هیڅ خنډونه نشته. د ایران د څلورو ګاونډیو هیوادونو له چارواکو سره په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر کتنې او سلام مشورې د اړیکو د هر اړخیزې پراختیا او د پلانونې او د ګاونډیو هیوادونو د مثبتې ودې په وړاندې بهیر او بیلابیلو ډګرونو کې د ملګرتیاو او په ګډه د کار کولو د زیاتولو لپاره د ایران د څوارلسم حکومت د کړچار د دوام خودنه کوي. له ګاونډیو هیوادونو سره د ملګرتیاو د زیاتولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت کړچار په یوې اغیز شیندونکې بیلګې بدل شوی دی او د سیمې ډېری هیوادونه اوس د ایران د دغه ډیپلوماټیکي رودې پیروي کوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نو ول عالم ته سړی نشي ویلای چې اوس دوی غلی دلی دی لیا دانسته کول دغه غواړي
موږ په صراحت سره دا وایو چې موږ کوم یارګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا
د تهران ریډیو درنورتون کو سلامونه وخت مو په خیر زات ولاخ غنای مو تاسو هندار خبرونه اوري ورستر بلی نړی ثابتېږي چې امریکا اروپا او د دوی نور متحدین د خپل ګټو لپاره په نړی کې جګړه پیل کړي او د هر ډول اقدامات لپاره د بشر حقوقو ځمکنه بشپړتیا او نور عام حقوقونه تر پخو لاندې کوي ورته په ملرنه نه کوي او یوازې خپل موخو ته لمړیتوب ورکوي د دې چارې تر ټولو یو مهمه بیلګه د اوکرين جګړه ده چې د اروپا او امریکا په مستقیم لاټړ دوام لري خو د خپل ګټو پاره امریکا تازه دغه پیل شوی جګړې ټوله پړه د اوکران په ولسمشر اچوي او له روسیې سره د سعودي عربستان په منځګړیتوب خبري پیل کړې دي په دې خبرو کې چې د اوکران او روسیې ترمنځ پرون پیل شوی امریکا آن د اوکران ولسمشر ته د ګډون حق نه دی ورکړی دغه راځي په ډګه کړی چې اروپایي ټولنه ته هم اجازه نه ورکوي چې په دغه خبرو اترو کې ګډون وکړي د اوکرين ولسمشر اندخنه خو دلې کې وضعیت هم دغه ډول روان وي نه د اوکرين سرنوشت به هم د افغانستان په څیر ووسیږي خو ترامپ بیا د یاد هیواد د ولسمشر خبرو ته تون غبرګون ښودلې دي او ویلي که هغه رښتینی ولسمشر وو نو درې کاله وړاندې به پیل شوې جګړه پای ته رسېدلې وه په داسې حال کې چې ترامپ دغه څرګندونه کوي چې همدا جګړه د امریکا او اروپایي ټولنې په مالي او نظامي ملاتړ باندې پیل شوې وه بلخوا د اوکرين ولسمشر چې ترکی په سفر بوخت دی ویلي چې د هغوی لګډون پرته به د روسي او امریکا ترمنځ د خبرو اترو پیل ونه مني خو ترامپ بیا ټینګار کړی چې په اوکرين کې دی ولسمشریز ټاکنې تر سره شي لدی معلومیږي چې امریکا د خپل ګټو لپاره د وفاداری او ملاتړ پرې خودو ترڅنګ په حکومتونو کې د تغیراتو رامنځته کولو لپاره هم هڅې کوي خو د امریکا او روسي ترمنځ له پیل شو خبرو اترو د اوکرين منځوي کې دوه څخه نړۍ ته کوم پیغام رسیږي د تهران رادیو په هندار خبرونه کې پرې بحث کوو خو له بحث وړاندې یو لنډه د ملرو بیرته راګرځو د تهران رادیو د نوردون کو او د هندار د خبرونه خوګو مینوالو خرغلاسه د روسي او امریکا ترمنځ په خبرو اترو کې د اوکرين منځوي کېدو ته مخبرونه ځانګړي کړي باس کرا سره د سیمې د مسایلو کارپو هاغلی باز محمد شینواری یو لیکوال او ژورنالیست هاغلی نجیب الرحمن الکوزه ملمانه دی بس له هاغلی شینواری څخه پیل کوو شینواری سب کور ودان چې باس ترغلی ستاسو په نظر امریکا د کوم مخ لپاره د سیمې نړۍ کمزوري هوادونو ته لاسونه وروګدوي د دوی همکاري او ملاتړ تر کومې پورې دوام کوي یو فکر کوي چې د اروپا او امریکا دغه ډول کړنې به نړۍ ته د دوی نور څومره باوري رامسته کړي
امریکا په سیمه او نړۍ کې په خپل ګټو پسې دا او هغه محل چې د اوکرين نه د روسي په مقابل کې مالی پراخ ملاتړ کړو او سره د پوزي تجهیزاتو هغه وخت په دې کې ګټي وي اوس چې نوی حکومت اوکرين ته وړاندیز کړی چې د جنگ د اوږدمهال تمویل لپاره باید د اوکرين طبي منابعو ته امریکا لاسرسی ولري او د اوکرين حکومت ورته نه ویلی نو پرته د اوکرين د حکومت نه د اوکرين د خلکو د اوږدمهاله قربانیو په نظر کې نیولو نه د روسیې سره د اوکرين پر خاوره خبرې شروع کړي دي چې دا د امریکا په نړیوال سټیج باندې یوه لویه بې باوري به هم رامنځته کړه راتلونکي ته ځکه امریکا په نړۍ کې ډیر اوږدمهاله ستراتیژیک دوستان لري چې یو لاغوی نه اروپایي ټولنه وه چې د اوکرين په جنگ کې هم عملا له امریکا او اوکرين سره په مالي او پوځي برخه کې دخیله وه هغه هم حتی په خبرو کې ونه بلله یو خو به په نړۍ او منطقه کې نور د امریکا هغه اثر رسوخ چې پخوا یې لرل هغه برم او دبدبه چې پخوا یې لرله او هغه نړیوال مدیریت سټیج چې امریکایانو لره شاید هغه ته هم نور نقصان ورسی او خلک په امریکایانو د امریکایانو په تړونونو د امریکایانو په دوستۍ او د امریکایانو په دغه سي حمایت او ملاتړ باندې نور شاید باور ور لري نو هیوادونو ته په کار ده چې د لویو قدرتونو په منځ کې د سیالیو ډګر نه به ځانونه وساتي، خپل نفوس وساتي، خاوره وساتي، او د دغسې لویو قدرتونو چې هغه په اخر کې بیا د دوی استقلالیت هم لپامه غورځوي، د دوی قربانۍ هم لپامه غورځوي او په نیمه لاره کې پرېږدي، ځانونه وساتي. نو دا د نورې نړۍ دپاره یو ښه درس او عبرت دی چې نه په شرق تکیه وکړو نه په غرب تکیه وکړو، د دواړو ترمنځ یوه داسې لاره غوره کړه چې خپلې ګټې، خپل نفوس، خپل هیواد، خپل استقلال وساتلی شي.
قربان هغه لشنوار صاحب الکوزه صاحب لتاسې هم نړۍ باندې چې باس تراغلی د سعودي په قربتوب د روسي او امریکا ترمنځ خبرو اترو ته تاسې په کوم نظر ګوري؟
په سعودي عربستان کې د اوکران د شخړې د حل په موخه د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې دا څرګندېږي چې امریکا تل د خپلو ګټو او د خپلو منافعو لپاره په نورو هیوادونو کې جګړو ته دوام ورکوي. نو جګړه د اوکراین په سر ده، خو اوکراین مشران پکې نشته ده. جګړه د اروپا څنډو ته رسېدلې ده، خو د اروپا اروپایان پکې نشته، د اروپا مشران پکې نشته. دینه دا څرګندېږي چې امریکا په نور هیوادونو کوم جګړې پیلوي او نور هیوادونه جګړو ته هڅوي، دوی خپلې منافع پکې لري. نو دینه دا معلومېدله چې لومړی وخت کې روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې پیل اوازې وي، نو امریکا اوکراین ته ډاډ ورکوو چې موږ تاسو سره ولاړ یو، تاسو ملاتړ کوو، تاسو تر څنګ به تر اخره ولاړ یو تر څو دا جګړه روسیې نه وګټل شي. خو اوس معلومیږي چې امریکا چې کوم موخه وه، کوم اهداف وو، هغه د روسیې کمزوري کول ول، د روسیې ته وسلې چې دي او وسلو ته زیان رسولو، وسلې زیرمې له منځه وړلو، هماغه شان وشول. که وګورو جګړه تقریبا د کلونو راهیسې په اوکراین کې دوام لري، د اوکراین خاورونه ویجاړ شول، د اوکراین میلیونونه کسان کډوال شول، نورو هیوادونو ته لاړ، مینې ړنګې شولې، تاسیسات یې له منځه لاړ. نو دا د امریکا هغه پلانو چې په نورو هیوادونو کې هم تر دې وړاندې عملي کړی و. ښه مثال افغانستان کېدلی شي. افغانستان ته شل کاله د القاعده له منځه وړلو، طالبان له منځه وړلو لپاره جګړه وکوله، خو کله چې خپل موخې او اهداف ترلاسه کړل، هماغه طالبان سره په قطر کې کېناستل، غونډې وکولې، خبرې وکولې، افغان حکومت سره خبره پرېښود، افغانستان حکومت خبرو میز ته نه و، خبرې میز ته هم رامخې کړي وو، خو هغه څه چې د امریکا پټې موخې وي هغه عملی کړی، غوته ورسېدل.
نجیب الرحمن الکوزای، ډیره مننه چې د پښتنې جواب مو راکړ. دوستانو، یو لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. یو ځل بیا خراغ لاس هندر خبرون امرې باسه دوام ورکو. شنوار صاحب، بیرته تاسو را ګرځو. فکر کوي چې امریکا بشر او نورو نړیوالو حقوقو څخه سرغړونه کوي، او که د ویتنام، افغانستان، فلسطین او نورو جګړو پیل او پای به نړۍ ته پیغام لري؟
امریکا په سیمه منطقه کې لومړی د بیرغونې، د بشري حقوقو د رعایت او خوندیتوب او کمزور او ضعیف هیوادونو ته پندې پلمه باندې لاسونه وبې. تاسو ګورئ لومړی په غزه باندې څه حال تیر کړ، اسرائیلو حمایت او ملاتړ وکړ، بېګنا ښځې، ماشومان، لویان، مساجد شهیدان کړل، شفخانی او عامه تاسیسات وران کړل، ټوله غزه بل مخ واړوله. اوس د بیرغونې په نوم باندې د غزې د غصب اراده لري. نو امریکا په ټوله کې چې هر څومره فکر او تمرکز پرې وشي، یوازې د خپل هدف او مرام چې هغه د هغوی اقتصادي ګټې دي، د هغوی سیاسي ګټې دي، د هغوی پوځي او تسخیري مسایل دي، نو په همدغې لټه کې دي. او زمونږ اکثره هیوادونه په دې باندې غولول کېږي، ملتونه حتی غولول کېږي چې نړیواله ټولنه ده او امریکا ده او غرب ده او راغله او دا د اوس په زموږ وطنونه ګوره ګلزار شي او جوړ به شي. خو په منطقه کې په دې وروستیو لسیزو کې معاصر تاریخ کې د ویتنام جګړې نه رونیسه او د وروستۍ نړیوالې جګړې نه چې په هیروشیما او ناګاساکی باندې بمونه امریکا ګزار کړه، د هغې نه راواخله تر دغه وخته پورې چې په منځني ختیځ کې او په افغانستان کې د شوروي اتحاد نه راواخله تر دغه وخته پورې، چې بیا خپل حتی حضوري او نظامی حرکتونه په زموږ وطن کې پیل کړل. دغه پوری دا ټول هغه څه و چې ملتونو ته امتحان شو چې نور غرب د باور وړ نه دی. غرب چې څه وایي پر دې تر شا نور څه لري، او غرب موږ د بشر حقونو او یا مثلا د صحي او غذایي او یا مثلا د نورو نظامی ملاتړ او حمایت دپاره نه، بلکې د خپلو ګټو دپاره کار کوي. نو ویښې د پکار دي ټولو دپاره چې نور د دغسې ملاتړ او حمایت نه د غرب نه لاس واخلي، واخلي په خپلو کې سره یو شي، متحد شي او خپل هېوادونه په خپله ورغوي.
ډېره زیاته مننه شینواره صاحب چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. کور مودان الکوزه صاحب، تاسو هم فکر کوئ چې امریکا په اوکراین کې د وسلو پلورلو ګټې وکړي او د راتلونکي ګټو لپاره غواړي دغه هېواد یو ډول منځوي کړي؟
که امریکا او روسیه خپل تفاهم ته ورسیږي نو فکر نه کوم که اوکراین دغه تفاهم نه سرپیچي وکړي یا دغه تفاهم ونه مني، ځکه چې اوکراین مجبوره ده، ځکه چې د امریکا په وسلو د امریکا په امکاناتو باندې روسیې سره جګړه کوي، او اروپا هم د امریکا په اشارو باندې اوکراین سره مرسته کوله. اروپا هم مستقل اقدام نشي کولای. که وګورو ناټو کې د امریکا ونډه ډیره ده، د امریکا مالی امکانات ډیر دي، نو اروپا هم مجبوره ده چې د اروپایي هیوادونه چې د امریکا کومې غوښتنې کومې موخې هغه عملي کړي. ټرامپ ویل چې زه د نړۍ د پولیسو رول نه لوبوم، نو دې نه دا څرګندېږي چې امریکا خپل اهدافو او اهدافو ته د رسېدو لپاره اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه پیل شوله، خو اوکراین ټول هیواد یې په کنډواله بدل شو. تقریبا داسې ویل کېږي چې یو شمېر سیمې به روسیې ته سپارل کېږي. نو دا هغه څه دي چې اوکراین نه خپلو موخو ته ورسېده، نه جګړه وګټله، فقط امریکا خپلو وسلو د خرڅلاو لپاره ښه مارکیټ درلودو او هغه وسلې یې خرڅې کړلې. اوس غواړي چې بیرته د اوکراین جګړه یو نه یو قسم پای ته ورسوي، که د هغه د اوکراینانو په خیر وي که په شر وي، خو امریکا خپل اهداف ته رسېدلې ده. اوس اوکراینان په نیمه لاره کې پریښي، اوکراینان مجبوره دي چې امریکا د ولسمشر کوم پلان وي هغه باید ومني.
کور مو ودان نجیب الرحمن الکوزه چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. له خپل دوړو ملمنو او درنو دوستانو ستاسو له ملتیا نړۍ مننه کوم. اوسنی خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا هم په لاس پاره رارمومل شه.
په یوویشتمې پیړۍ کې د شلمې پیړۍ جنایت تکرار.
په تیرانه راډیو ډېره قدرمنه اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. په دې شیبو کې زه امان الله زماني سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته حاضر شوی یو ترڅو د فلسطینیانو په زوره کډولو په اړه درته یو ځانګړی پروګرام وړاندې کړو. هیله ده چې د خبرونې تر وروستي شیبو زموږ ملتیا وکړي.
دلتا غزدا یو تنگا ترانگا چی لکلونو رهیس تر کندوالو کلبنده او جگڑه لانده دا خلا هم ولانده دا اغا خلق چی تر بمباره لانده جواند کهی ماشومان چی دا لالای غگونو پرزه دا چودنو پا غک سرا ویده کیگی او دا هقو گواندیانو لا چیغو سرا رابیخ کیگی چی دا شپیره شپه د بمباره په نتیجه کې خپل عزیزان للاسا ورکړي. خو اوس د جنایتکارانو په میز یو نوې وړاندیز دی. جبري بے ضایع کول. هغه نوې وړاندیز چې جنایتکارانو په میز ایښې دی له هغو موردینو دی چې د بشري حقوقو د نړیوالې اعدامیې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق د نړیوالې جنایي محکمې د قانون او لسګونو نورو قانوني اسنادو له مخې په اوسني نړیوال سیستم کې د اساسي بشري حقوقو سرغړونه کوي. په نړۍ کې د جبري بې ځایه کېدو د ټولو قضیو په منځ کې د فلسطین مسله په ځانګړي توګه د غزې مسله تر ټولو سخته او اوږده ګڼل کېدی شي. غزه له کلونو راهیسې د جالي سیهونست رژیم د تیریګرو بریدونو هدف ګرځېدلې ده او دا تنگا تڑانگا د سیونست رژیم د شرارتونو له امله لکلونو رئیس د نړۍ یو لا بحران زپلو سیمو بل کیږي. دا وضعیت د بشری حقوقو د بیا بیا سرغړونو لامل شوی چې یو د سیمه دننه او بهر د میلیونونو اوسیدونکو جبري بے ځایه کول دي. د امریکا ولسمشر په خپل ورستیو بے معنی څرګندونو کې غزه د یوې ویجاړې شوې سیمه په توګه یادوي چې اوسیدونکي بل زیته کھڑا کول غواړي. ټرمپ غزې کې د ویجاړې په اړه خبرې کوي خو د دې ویجاړې د لامل یادونه نه کوي، یعنی سیونست رژیم چې له امریکا سره اوږدمهاله ملګرتیا لري. د امریکا ولسمشر په څرګنده توګه ویلي چې د مصر، اردن او نورو هیوادونه باید د فلسطینی کډوالو د ډېر شمیر قربتو وکړي ترڅو هغه په غزې کې خپل پلان پلی کړي. هغه پلان چې د جبري شړلو، ماډرن نسل وژنې او د سیونست رژیم د توکم پالو سیاستونو دوام پرته بل څه نه دي. هغه وړاندیز کوي چې د غزې اوسیدونکي باید خپل مځکه پرېږدي، خو چیرته؟ دښتې ته، عربي هیوادونو ته چې شاید دوی د تل لپاره کډوال خطاب کړی شي، هغه مځکې ته چې نور به د دوی کور نه وي.
دوستانو، بیل شکه د ډونلډ ټرمپ پلان او وړاندیز د هغه زاړه جنایت تکرار دی چې اسرائیل د خپل شتون له لومړۍ ورځې راهیسې تعقیب کړی دی. د دیر یاسین، صبرا او شتیلا له عامې وژنې نیولې تر حایل دیوال او د غزې تر محاصرې پورې، اوس د بمباریو پر ځای غواړي د غزې خلک له خپل ځمکې جلا کړي تر څو د فلسطین هویت له منځه یوسي. ټرمپ لومړنی سیاستوال نه دی چې داسې وړاندیز کوي او نه به ورسته وي. دا پلان د هماغه پالیسۍ دوام دی چې په 1948 کال کې پیل شو، یعنی اشغال، اجباري بیځای کول او د فلسطین د نفوس جوړښت بدلول. اوس موږ یوې پوښتنې ته رسیږو، ولې دا مفکوره نن بیا مطرح کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب دومره ستونزمن نه دی او د شرایطو په پام کې نیولو سره موږ کولی شو وایو چې د غزې جګړې او د فلسطینیانو لپاره د نړیوالې مرستې زیاتوالي وروسته اسرائیل چې د 15 میاشتو جګړې او د غزې د 50% ویجاړولو سره سره خپلو اهدافو ته په رسیدو کې پاتې راغلی، اوس هڅه کوي چې فلسطینیان په فزیکي توګه په بل ډول لمنځه یوسي، یعنی هماغه په جبري توګه بیځایه کول. دا څرګنده ده چې ټرمپ په خپل وړاندیز شوي پلان سره د پیړۍ معاملې او د نوي منځني ختیځ د تش په نامه طرحې د دوام ورکولو هڅه کوي، کوم چې هغه د ولسمشر په توګه د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. اوس مهال او د غزې اوسنی وضعیت ته په پام سره په ظاهره داسې ښکاري چې ټرمپ د جګړې پای ته رسولو په لټه کې دی او غواړي د دې سیمې بیا رغونه وکړي، خو د دې خاورې له بیا رغولو وروسته د ټرمپ د څرګندونو له مخې دا به د غزې د خلکو ځمکه نه وي او په دې توګه به اسرائیل هغه ناوړه او سپیره هدف ترلاسه کړي چې له څو کلونو راهیسې تعقیب کړی دی، یعنی د فلسطینیانو پاکول. البته دا موردونه یوازې په کاغذ او د ټرمپ په ذهن کې شتون لري، نه په واقعیت او ځمکه کې، ځکه چې دا ځمکه د فلسطینیانو پلرنی کور دی او دوی به هیڅکله خپل کور پرې نه ږدي. د ډونلډ ټرمپ د وړاندیز شوي پلان په اړه د فلسطین د خلکو غبرګون خورا څرګند دی. دا ځمکه زموږ کور دی او موږ به خپل کور نه پرېږدو.
ګران اوردونکو لتا سیوا نړۍ مننه کوم چې مغه راز لمونږ سره ملګرتیا ته دوام ورکوي. د پروګرام په دوام کې به مونږه د ټرمپ دغه پلان په اړه نړیوالو کارپوهانو او سیاستوالو غبرګونه او نظرونه وڅېړو. د برکسل پوهنتون د نړیوالو حقوقو پروفیسر اولیور کورټین په دې اړه وایي، که سلګونو زره فلسطینیان له خپلې خاورې وتلو ته مجبوره شي نو دا به د جلا وطنې په معنا وي. کورټین په دې باور دی چې د یوه هیواد د خاورې کنټرول د هغه هیواد د موافقې یا جوړجاړي پرته اخیستل به د هغه د نیواک په معنا وي، او که چیرې له زوره کار واخیستل شي نو معنا یې تیری ته بدلیږي. یوازینی څیز چې له نړیوال قانون سره سم کیدی شي د غزې د بیا رغونې لپاره د امریکا مرسته ده، او دا به په یوې موافقې سره ترسره شي چې د غزې خلک به موافقه وکړي چې په لنډمهاله توګه سیمه پرېږدي او د غزې له بیا رغونې وروسته بیرته هلته راستنېږي. د بلې خوا د پوهنتون دغه استاد ټینګار کوي چې هیڅ هیواد نه غواړي په خپل هیواد کې سلګونو زره یا حتی میلیونونو خلک قربان کړي. دا غزې په ترانګه کې د میشتو فلسطینیانو قربتوب ته د دغو هیوادونو مجبورول د دوی لمزکنی بشپړتیا سرغړونه حسابي کی.
دوستانو، د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو مطبوعاتي اعلامیه کې دا هم ویلي چې د متحده ایالاتو لخوا دا ډول ښکاره سرغړونه به د نظامي تیری په اړه نړیوال بندیز مات کړي. نور لوټمار هیوادونه به وهڅوي چې بهرنۍ سیمې ونیسي او په ټوله نړۍ کې به د سولې او بشري حقونو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. د ملګرو ملتونو ویاند هم په یو مطبوعاتي کانفرانس کې د ډونالډ ټرمپ له پلان سره د سازمان مخالفت اعلان کړ او وی ویل، موږ د هر هغه پلان مخالفت کوو چې له غزې د فلسطینیانو د جبري بې ځایه کېدو یا هر ډول قومي تصفیې لامل شي. د ډونالډ ټرمپ د دې پلان اعلان د حماس غورځنګ لخوا هم غبرګون سره مخامخ شوی دی. د غورځنګ یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې ویل شوي، موږ د فلسطیني خلکو په حق ټینګار کوو چې په خپل خاوره کې پاتې شي او د هر ډول لیک دیا شړلو مخالفت کوو. د حماس غورځنګ یو مشر سمی ابو زهری هم دا پلان بی ګټې او بی نتیجې وباله او وی ویل، د غزې د بیا رغونې په څیر بهانو لاندې د غزې د خلکو د جبري بې ځای کېدو په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر تکراری څرګندونې د فلسطیني خلکو په وړاندې د اسرایلو په جنایتونو کې د ګډون لپاره د امریکا د لوی ټینګار یوه برخه ده. دا پروژې بې ارزښته او بې ګټې دي، او هغه څه چې صهیونیستي اشغالګر رژیم د زور له لارې نشي ترلاسه کولی د سیاسي لوبو له لارې به هم ترلاسه نه کړي. د ډونالډ ټرمپ د دې پلان له اعلان سره د نړۍ مختلفو هیوادونو او سیاستوالو هم په دې اړه غبرګون ښودلی دی. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارس د ډونالډ ټرمپ د غزې د خلکو د جبري بې ځای کولو پلان سره مخالفت وکړ او ټینګار وکړ چې غزه د فلسطینیانو ملکیت دی.
ایزنو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیانیه کې ویلي چې د ټرمپ پلان چې دا غزې تلانګي اوسیدونکي نورو هیوادونو ته انتقال کړي د منلو وړ نه دی او د دوو دولتونو له حل لارې سره په ټکر کې دی. همداراز له نړیوال قانون ښکارا سرغړونه حسابېږي. د شمالي کوریا حکومت هم په یو اعلامیه کې ویلي چې د نړۍ د تسلط لپاره د امریکا هرس د غزې لپاره د ټرمپ په پلان کې څرګند دی. مصر او اردن هم د ټرمپ له دې ناوړه پلان سره خپل مخالفت اعلان او څرګند کړ. د دې پلان لا اعلان ورسته د مصر د ولسمشر سیسی واشنگتن ته سفر هم تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی دی، ځکه چې قاهره د اسرائیلو د لومړي وزیر نتانیاهو او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څرګندونو غوسه ده. واشنگتن ته یو څرګند پیغام لګلې.
ګران دوستانو، د اسرایلو هغه جنایتونه چې د فلسطینیانو په وړاندې کړی دي له هیڅ پټ نه دي. لکلونو رئیس نړۍ د غزې او فلسطین د مظلوم خلکو په وړاندې د جعلي صهیونیستي رژیم د ظلمونو شاهد ده. که څه هم ځینې هیوادونه لکه څنګه چې د دوی اوږدمهاله دود دی د دې جنایتونو پر وړاندې د ژمي په خوب کې ولاړ دي او یوازې د خپلو ګټو په اړه فکر کوي، خو ډیر هیوادونه هیڅ کله د دې جنایتونو په وړاندې چوپ نه دي پاتې شوي او تل یې په دې سیمه کې د اسرایلو د جنایتونو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. په عین حال کې د اسرایلو د اصلي ملاتړي او دې جعلي رژیم ته د وسلو او مالي مرستو د وړاندې کوونکي په توګه د امریکا رول هم د پام وړ دی. یو بد او شیطان ملاتړی چې د اسرایلو د جنایتکار ډلې جوړونکی دی او اوس د دې پلان په وړاندې کولو سره د تیرو جنایتونو د بیا تکرارولو هڅه کوي. د غزې د خلکو بې ځای کول د یوه ملت له خپلې خاورې د ایستلو په معنا دی، د تاریخ لمنځه وړلو په معنا دی، یعنی د شلمې پیړۍ تر ټولو لوی جنایت په یوویشتمه پیړۍ کې تکرارول دي. اوس چې امریکا د اسرایلو د اصلي ملاتړې په توګه د دې شیطاني رژیم د جنایتونو د بیا تکرارولو هڅه کوي، نړیواله ټولنه باید په جدي اقدام سره ځواب ووایي. اوس د هغه هیوادونو لپاره وخت شته دی چې له کلونو راهیسې په خوب کې وو او د غزې د مظلوم خلکو په وړاندې د اسرایلو او امریکا د جنایتونو په وړاندې چوپ پاتې دي. له دې خوب راویښ شي او د جدي مخالفت په اعلانولو سره د غزې د خلکو د بې ځایه کولو لپاره د ډونالد ټرمپ د بشپړ جنایتکارانه پلان په وړاندې ټینګ ودرېږي. نن نړۍ د ډونالد ټرمپ لخوا وړاندې شوي یو پلان شاهد ده چې نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه کوي، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو ته جدي ګواښ هم پیښوي. د غزې د خلکو د جبري بې ځای کولو پلان یو ناوړه پلان دی چې هیڅکله به ونه منل شي. دا غزه ده او دا ځمکه د دې خلکو ده.
ایزانو د فلسطین د خلکو د خپل مزکی د ازادي په هیله دا پروگرام دلته پایته ورسید. تر بل پروگرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خو وختونه خوشبي ولر.
تلپات خوشبویی. د تهران رادیو قدرمن اوردونکو، اوس زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوایم چې د پروګرامونو یوه نوې لړۍ ستاسو خدمت ته وړاندې کړم چې پکې د مختلفو تعلیماتو او مذهبي موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهایي بیاناتو سره ستاسو په خدمت کې وو. د دې لړۍ په دریم پروګرام کې د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى خامنهایي له کلام څخه د غدیر د اختر په ورځ په امامت باندې د حضرت امام علی علیه السلام د انتصاب په اړه درسره وغږېدو. دوی دغه چاره له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم څخه وروسته د لارې د نقشې د تکمیل او د اسلامي هدایت د کرښې مستقیم ساتنه معرفي کوي. د غدیر مسله یوازې یوه تاریخي مسله نه ده، د اسلام د بشپړتیا او د جمعیت یوه نښه ده. که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په لسو کلونو کې له تعصباتو او خرافاتو ډکه یوه بدوي ټولنه په هغو لوړو مجاهدتونو سره چې هغه حضرت ترسره کړل او د خپلو وفادارو اصحابو په مرستې سره یې په یوې اسلامي مترقي ټولنې بدله کړه آیا له دغو لسو کلونو وروسته لپاره یې څه فکر نه و کړی او د امت په اختیار کې د لارې څه نقشه نه وه ورکړي؟ دغه کار پوره شوی نه و. د جهالت د تعصبات او رسوبات تر دومره حده ژور و چې شاید د هغوی د ختمولو لپاره ډیر اوږدو کلونو ته ضرورت و. ظواهر یې ښه و، د خلکو ایمان ښه ایمان و، البته ټول په یوې سطح کې نه و. ځینو د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د رحلت په وخت یو کال شوی و. شپږ میاشتې شوي وې چې یا دوه کاله شوي و چې اسلام یې قبول کړی و. هغه هم د پیغمبر اکرم د پوځي قوت شان چې د اسلام جاذبې ورسره مله وې، هغوی اسلام ته راکاږلي و. هغوی هم د اسلام د پیدایي دور د مسلمانانو په شان ژوره مسلمانۍ نه لرله. د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د لسو کلونو له مودې نه وروسته د دغه ټولنې له ژورتیا څخه د جهالت د رسوباتو د پاکولو او د اسلامي هدایت د کرښې نیغ ساتلو لپاره یو تدبیر لازمي و. که دغه تدبیر نه وای ترسره شوی نو کار به نیمګړی پاتې و. دا چې د سوره مائده په مبارک آیت کې فرمایي هم د دې معنا وضاحت دی چې دا نعمت د اسلام نعمت، د هدایت نعمت او د بشري ټولنې ته د نیغې لارې ښودلو نعمت به هغه وخت کامل او بشپړه کېده چې له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه پس هم د لارې نقشه ټاکل شوې وای. دا یوه طبیعي چاره ده. عزتمن اوردونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان. Oh,